پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو پی یو استودیو ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. تر دې څو ورځې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې د چمتووالي ویلي و.
دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي بیګاش په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یو بل ستند ماینده چاودنې له کبله زیانمنه شوې.
د باګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یو بل پایا هم په بمونو والوزول چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله غوښتي ده. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د سندرغاړي فرید خوشحال سرغږی ګوچ خپل دوه زامن یې سندرو ویلو ته هڅولې دي. که وخت نور ریپورتونه هم لرو له موږ سره اوسئ. خو تر هر څه په مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له صالح محمد صالح یاورو.
د پاکستان صدر اعظم وی د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسی بدله سوې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هرات کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک کوي. د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسئلې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپي ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب رسنوی ته وویل دغه سندونه به د محمد انی فاطمر او رشید میردوف لخوا نن لاسلیک سي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
د زیربنای پروژو تجارت پاسپورت د ټاپی په ګډون د انرژي د انتقال او نور پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لار چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر 14مه د دوړو هیوادونو ترمنځ درې پروژې پرانستې چې په هغه کې د زر کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریلار او له ترکمنستان څخه د هرات تورغونډۍ ته د نوري فایبر للارې د 2500 میگا بایټه انټرنیټ پروژه شامله وه. ولسمشر غنی له ترکمنستان سره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې وه. د غزنی چارواکو د وسلولو طالبانو د ادارت کړی چې د دیاک ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده وایي چې د ولسوالۍ مرکز سقوط نه دی کړی، بلکې ځای بدل شوی دی.
له اصلي ځایه فقط سل متر هاخوا چې مخکې د تپې په بیخ کې و، اوس مو د تپې سر ته پورته کړی دی چې د امنیت ښه والي پر خاطر باندې او همدارنګه د ولسونو غوښتنه و چې په دغه سیمه کې د زیات وخت له جګړو په عذاب یې، نو پرما خاطر باندې موږ تغییر د مکان کړی ده او یا د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی.
خو د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني او ټول ملحقات یې په بشپړه توګه دوی نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک دوه کسان نیول سوي دي. دغه دفتر نن په اعلامیه کې ویلي چې یو تن د داعش ډلې د لویو حملو او بل تن د دې ډلې د مالي چارو د تنظیم په تور نیول سوی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په بل اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه د ملي اردو ځواکونو د خوږیانیو ولسوالۍ په قلغو سیمه کې د وسلولو طالبانو یوه ډرون کامرا ویشتلې او ویجاړه کړې ده. د اعلامیې له مخې د دې ډرون په مرسته په سیمه کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوا مرمۍ غورځول کېدې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعبو ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمه ښکاره کړه چې په تور سمندرګي کې شای نور ګاز هم کشف سي. ترکیې پروسږ کال د ساکاریا په سیمه کې 415 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی و. د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی به له اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به په عین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. د اعتراضونو یوه تنظیمونکي پاول لاتوشکا وویل دوی د چټک اقدام غوښتنه کوي خو بیره لري چې اروپایي ټولنه به د لوکاشینکو د رژیم د مجازاتو لپاره واقعي اقدام ونه کړي. پر پوله دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو له الوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون لږ څه باندې 7 ساعته بحثونو وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي چې ښه صحت لري. برازیل په اپریل میاشت کې د روسیې د کورونا ضد واکسین له وارداتو سره د دې لپاره مخالفت کړی و چې د برازیل د روغتیایي چارو ادارې ویلي و چې دا واکسین خطرناک دی او کیفیت یې ښه نه دی. په برازیل کې تر اوسه 14 میلیونه او 3 لکه کسان په کورونا وایرس اخته سوي او د دې اوبا له کبله تر 80,000 ډیر کسان مړه سوي دي.
دوستانو یو ور بیا مو هر کله کو تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. د خبرونه په دوهم نمای کې د زهرو کاروان خبريږي خو تر هغه مخکې څو ریپورتونه او مرکه راخلو. د افغانستان پوځي چارواکي منی چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو تمرک شو بلاوختي. د 215 میوند پولي اردو کمانډان ویلي دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسی وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاه د چور تالان په هدف ننوتي وو. اسد الله لودین پرې رپورت لري.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته تا د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي خو منی چې یو هوایي برید کې ملکیان هم په نخښه شوي. د 215 میوان قلی اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلی دوی پر هغه اډی هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلی وو.
صدا سوه چې د غزموجه پوسټه سقوط شوی و بره طالبان او د باز خلک ورسره راغلی و چې د شین چورکی نو په عین حال کې هوایی قواراله اجرات ور باندې وکړل. نو دی د نظامی اډی په مابینس کې و نو د نظامی اډو ته داخلي دل او نظامی اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل د خو جرم دی او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان مجاوی اجرات پر وکړل. متاسفه يم چې ملکی خلک خوشی وي دي خو دی نه باید د طالبان سره لاس یو کیز مش پر زد باندې.
میوان قلی اردو د وجل شو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی خو ویلی دی چې د بریټ کې شل طالبان وجلی او اته نور ټپیان کړی دی. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی خلک ورځغاسته جلتی وشان جنرال تایر علی بمباری وکي طالبان هم و ملکی کسان هم و اټپیانې ګرځ وړي و وګریشته چې ګریشته ورلته موږ د وینې کار ورته سموي الته چې مو وکتل ډیر زخمیان یو بدالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د پیخه کې دیرس ملکیان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوی قرارګاه د هرات کندهار پر لوی لارې پرته وه چې د طالبانو په خبره د لوی لارې موټر چلوونکي مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي چې پوسته چور کې بمبار هم سوی جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پراته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه غوښتنې جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرونا درېمې څپې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه اغېزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه ډېره شوې. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه د اکسیجن او نورو عاجلو روغتیایي مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هڅه کیږي د کرونا منفي اغیزې او زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. نور تفصیل زما له همکار نه اورو چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغیزمن شوي، خو څه باندې شل ولایتونه یا د کورونا د درېمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې د کورونا ویروس په درېمې څپې کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ څپې په پرتله 15-20% زیاته شوې ده. خغلی مجروح د کورونا غوښونو ته په پام خبرداري ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، مونږ درکړی، همکاري وکړی او د امکان تر کچه په کور کې پاتې شي. غوښونه او د کورونا د بحران په اړه سپارښتنه جدي ونیسي. د امریکتیا سرپرست وزیر همدارز لیکلی چې د قصبی روختون د اکسیجن برخه په کار پیل وکړ، هڅه کیږي چې له 3-5 ورځو پورې کارونه بشپړ او ناروغان د مرکزی سیستم له اکسیجن څخه برخمن شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له دې هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجل روغتیایي مرستې وکړي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو نه غوښتي چې د بهرنیو روغتیایي مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په اعلامیه کې همدار از راغلی چې خاغلی اتمر افغان ډیپلوماټانو ته دند سپارلی چې له کوربه هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره د روغتیایي مرستو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ونیسي. بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي د کورونا وایروس زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. خاغلی غنی څرګنده کړي
دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي او د ځینې نورو په مجهزولو کار روان دی. زموږ هڅه دا ده چې د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي تاثیر او زیانونه د امکان تر حده ټیټه کچه کې وساتو.
ولسمشر غنی همدارا سرګنده کړي چې هڅه کیږي د کورونا نور واکسینونه هم له چین او نور هیوادونو ترلاسه شي او حتی حکومت تیار دی چې له خپل بودیجې واکسینونه وپیری. افغانستان د مهال د کورونا وایروس له درېمې څپې سره مخامخ دی. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس پرون د څه باندې 1.5 تن د کورونا معاینات مثبت وو او څلور دشتنه د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول نږدې 8000 تنه په کورونا وایروس اخته شوی او تر 3000 ډیر د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس په 14 ولایتونو کې په هنتونونه خوانزي او د 12 نور مرکزونه تړل شوی، خو د کورونا وایروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه په راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
مننه کوم له تاسو دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د امروختي وزارت وایي په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه غوښنه جدي ونیسي. هغه شمیرې چې دی نو پی خو او تلفاتو په اړه په ریپورت کې خبرې شوې رسمي شمیرې دی او ګومان کیږي چې خایي رښتینی شمیرې تر دې څو چنده زیاتې وي.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل سره 2 متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غوږی او زموږ د غرمنۍ خبری خبرونه پی یو ستوري واوري. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې لشو خو یو نیم کال ځان روسته به سبا د میټرونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. دغه شرکت له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د میټرونو ویش د لړۍ له سمودي راهیسې د جنستون زول عمل درول سوي و. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې د میټرونو د ویش یو واحد او منظم سیستم رامنځته شوی چې ټول ټال 2.5 میلیونه میټرونو د ویش ظرفیت لري. اوس مهال د افغانستان بریښنا شرکت په ټول هیواد کې شاوخوا 1.1 میلیونه پیرودونکي یا مشتریان لري چې له دې سره نږدې 100,000 پیرودونکي یوازې په کابل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بریښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې له بهره راوریدونکي بریښنا 14 تنې په بمونه الوزول سوي چې ورسره کله ناکله د بریښنا جریان هم پرې سوی. د کرنې او بلګولو مالداري وزارت وایي چې د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې لپاره په هرات کې د اوبو لګولو اته کانالونه جوړیږي. دغه وزارت وینا اکبر استوین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پروژو کې د هزارګي آسیا کانال، جویکاج شادي، نیسان صالح آباد، غنجان او پوشان کانالونه شامل دي چې د انجیل او غوریان په ولسوالیو کې جوړیږي. د نموړي په خبره یاد کانالونه چې ټولیز لګښت یې څه باندې 120 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژو له لارې جوړیږي. دغه کانالونو په جوړېدلو سره به 3,509 هکتار ځمکه خړوب شي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 ډالر 80 افغانۍ 43 پوله، 1 یورو 94 افغانۍ 40 پوله، 1 پاوند 109 افغانۍ، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 56 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، 1 هندي روپۍ 1.06 افغانۍ، 1 پاکستاني روپۍ 4.89 افغانۍ.
وسم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نورې مسالې راوخلو، لکه د بریښنا د شرکت لویان سره د بریښنا پر پایو د ورستیو بریدونو په اړه مرکه لرو. همدارنګه د فرید خوشحال پونم له هغه سندرغاړي سره غږیږو چې له هنر او موسیقي سره مینه لري. خو راځي چې یو نړیواله مسله اول راوخلو. له تیر شپې څخه د بلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نوربه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بلاروس د هوایي شرکتونو الوتکې کار نه شي اخیسته. د بلاروس هوایي شرکت د اروپای ټولنې شلو هوایي ډګرونو ته الوتنې لرلې، خو اوس نه وازي دغه هوایي ډګرونو ته الوت نشي کولای بلکې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له فضا هم نشي تیرېدای. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
اروپایي اتحادیه د جمعې ورځې د دې اتحادیه د غړو هیوادونو په فضا کې د بلاروس د الوتکو ټګ راټک او د دغه هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بلاروس د الوتکو ناشته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لوري د لا سختو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د اروپای اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوای شرکت د الوتکې د جبري کښت تکولو او په هغې کې د یو مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بیلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس د هوایي شرکت سپرلی ولېشتوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تیروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازي ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لوري په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلواله لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویا نومیږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تیره شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوه بله ستنده میند چاودنې له امله زیانمنه شوې خو نړېدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنګر نیازی ازادي راډیو ته وویل په قرباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار به نن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له دوو میاشتو راهیسې دا شپاړسمه د برېښنا ستنه ده چې د کابل په شمال کې پرې برید کیږي. له ښاغلي سنګر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تیرې شپې د پیښې په اړه ترې پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې قرباغ ولسوالۍ کې بمونه انځول شوې وه دا بیا ودرې او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تقدور کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن به وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوې که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همداراز د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه به پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا د امنیتي دولتی بنسټونو د چارواکو او کارکونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي. او همداراز د افغانستان له خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپلو امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي، تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیازی و چې تاسو سره د برېښنا په پایو د بریدونو د یوې لړۍ په اړه مرکه اورېده. په وروستیو کې د ده په وینا لږ تر لږه د برېښنا شپاړس پایې د کابل په شمال ځینو سیمو کې زیانمنې شوي دي او په چاودنو کې زیان ور اوښتی دی. دوستانو، مخکې له دې چې ونیس پروګرام ته ورشو او لنډ خبرونه راواخلو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سندرغاړی فرید خوشحال وایي د خلکو د مخالفتونو سره سره خپل دوه سامن سندرو ویلو ته هڅوي. فرید خوشحال شل کاله کېږي چې د هلمند غوندې په یوه دودیزه ټولنه کې سندرې وایي، خو اوس خپل دوه زامن هم سندرو ویلو ته یې هڅولې دي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه، بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ ځای. سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندرې ورته شهرت ورکړ او هم دې سندرې سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی. فرید خوشحال شل کاله په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډېر خلک شایي سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی، خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی معلم دی، خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی دی هنرمند دی، ما خپل حواس باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم قبل د ډېرو زیاتو ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخ یو، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخشه کړې او خپل دغه هنر خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښي، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحال دی چې پلار د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلار جان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېرې تشویق کړی یم. کومه سندره چې ما ویلي نو بس چې در مینهوال پورې رسوم، اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کمی د وطن سندرې، کمی عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي. نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپله چې داسې یو پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم، ولا د هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوست دي او د هنر له لارې پیغام رسول ښه نتیجه لري.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له سالی محمد سالی اورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسی بدله سوې ده. عمران خان دا خبره له رویټرز آژانس سره په مرکه کې کړې ده. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپي تر څنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د غزنی چارواکو د وسلوالو طالبانو د ادارات کړي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز یې نیولې دی. د ولی وایان وایي چې د ولسوالۍ مرکز بل ځای ته انتقال شوی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک کې دوه کسان نیولې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. تر دې مخکې د برازیل چارواکو د دې واکسین له وارداتو سره مخالفت کړی و. او د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري نو بیا تاسو کولای شئ چې موږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه واورئ، او همدارنګه زموږ ریپورتونه او ونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونو او ویډیو غانو سره وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویپانی پته ده. وسم په همدې ځای د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په څو شیبو کې به زموږ د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. ورسته ورپسې نور همکاران د نو مطالبه سره رسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پاند نشوله عمله د سرطان ناروغي ډیره سوي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 80 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. له نشه یي مواد سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل پولیسو د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې 4 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 85 کیلوګرام چرس او 3.5 کیلوګرام هیروین، ښیښه او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 4 تنه نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په پنځیر ولایت کې تر 50 کیلوګرام ډیر چارس د قاچاق پر مهال ونیول شول. 50 کیلوګرام چارس چې په یو بارورون کې موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی کابل ولایت ته قاچاق کړل شي، په خنج ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. په کابل ښار کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه ورسره نږدې 200 لیټره شراب هم ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لسمه ناحیه کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه، د شرابو لپاره چمتو شوی 180 لیټره وراسته کشمش او 10 لیټره شراب ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ویل چې د دې نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هرات پولیسو د نشه یي ګولۍ جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات د امنی قماندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده آزادۍ رتو ویل په انجیل ولسوالۍ کې د نشې ګولیو یو کارخانه چې په ورځ کې زرګونه نشې ګولۍ جوړولې د پولیسو لخوا ویجاړه شوه. د دې کارخانه خاوند تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د پان د نشو له امله د سرطان ناروغي ډیره سوې ده.
تنباکو د نشي موادو له کورونی څخه ګڼل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز ولایت کې بسګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوه باغونه جوړ کړي دي.
خپل د ګلالي ګلالي ځوانان مې چې وکتې په دا سرکونو کې چې دا مبتلا دي په همدغه پوډر او هیروین او شیشه او سیخسنګ دغه مرضونو باندې اخته دي تیر له د کښت نه.
دا چې لیکوال او خبریال نستون نادری څنګه نشه پرېښوده په دې اړه ورسره مرکه لرو.
او کال زمال ایتیاد نتیریگی لکتر لگه زر زر زایون کابل که پویگم چی داست زایون دی چی مواد خرسیگی.
ده گل رحمان پنم معتاد وای چی ده و وکیل دست بی خدمت کوم.
دیه نیشه ده ما بکر برده تاثیر کسی بلوچانو تا نماس که اتبار سقوط کرم. آقا خانم سی پی خود را ما ملتا اردوی ملی زلال مدلتا ما اتبار خراب که اردوی ملی نمی روش حلالم.
او ده پروگرام پا پای که دراما هم اوریده لیسی.
پا دیو روزو که بل دول را تخکاری.
سنگ در تخکارم؟
رنگ دی زیر شوی او دنگره شوی هم یه ناروغ خوبه نی؟
ناروغه یه ما طول زن می درد کهی خواه می گرزی سر می گنگ سوی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ډیری معتادینو خپل نشه له تنباکو په تیره بیا سګریټو څخه پیل کړی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تنباکو د نشه یي موادو له کورنۍ څخه ګڼل کیږي. ځوانان لومړی تنباکو استعمالوي او بیا د چرسو، هیروینو، ښیښې او نورو نشو پورې رسیږي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د سرطان د ډیری ناروغیو علت د تنباکو استعمال دی. په افغانستان کې د تنباکو او پان د استعمال له ډیرېدلو سره سم د سرطان ناروغي هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ټولو ښارونو کې د تنباکو پر آزاد خرڅلاو سربیره په دې وروستیو کلونو کې د صنعتي نسوارو یا پان جوړول هم ډیر سوي او ان دا چې د سیمې له هیوادونو څخه افغانستان ته په ښکاره او رسمي ډول راوړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تنباکو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل سروېګانې ښیي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي او اساسي علت تنباکو دي.
تنباکو د نشه یي موادو له کورونی څخه ګڼل کیږي. څېړنو شوډلې چې تنباکو د نشه یي موادو دروازه ده. په افغانستان کې د ترسره سویو سروي غانو لمخې ځوانان په تیر بیا ځلمیانو لومړی له تنباکو څخه نشه پیل کړي او بیا تر 400 هیروینو، شیشې او نورو نشو پوری رسیدلې دي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې که څه هم دولتونو د تنباکو د استعمال د کمولو ژمنه کړې خو بیا هم په ډیرو عامه ځایونو کې تنباکو په تیرې بیا سګریټ ښه پریمانه څکول کیږي. د افغانستان حکومت هم درې کاله مخکې د کابل ښار نو پارک، د بری پاک او د افغانانو سیمو کې د تنباکو پر استعمال بندیز لګولی و. خو کابل ښاریان وایي چې له دې درې سیمو څخه په دوو پارکونو کې نه یوازې دا چې پر تنباکو بندیز نه دی لګول سوی، بلکې د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د عامې روغتیا وزارت له نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسؤول ډاکټر عبدالرحمن راسخ تنباکو د سرطان د ناروغۍ اساسي عامل بولي. دی وایي په دې وروستیو کلونو کې ډیری خلک چې په سرطان اخته سوي څېړنو ښودلې چې دوی د پان نشه کوله.
پان مزرتر نسبت به نسوار صنعتی ما هست.
پان زموږ د دودیزو نسوارو په پرتله ډیر زیان لري. سوداګر د خپل موادو د ډیر خرڅلاو لپاره د پان په جوړولو کې د تنباکو ترڅنګ نور نشئی مواد هم ورګډوي. دا کار د لپاره کوي چې مشتریان تل ځینیرانی سي. په سلو کې 15 اویا د سوجو سرطان د تنباکو له استعمال سره تړلې ده او په سلو کې 95 د خولې، غاښونو، ستونی او تنفسي سیستم سرطان د پان له استعمال سره اړه لري.
د اسوار صنعتي و استفاده از پان.
د مې د میاشتې او دېرشمه نېټه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه د نوې ستراتژۍ په چمتو کولو سره له دولتونو څخه غواړي چې د تنباکو پر ضد جدي مبارزه وکړي. خو د دې سازمان څېړنې ښیي چې د هر کال په ډېرېدو سره په نړۍ کې د تنباکو استعمال مخ په ډېرېدو دی.
په راپور کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پان د نشو له امله د سرطان ناروغي ډېره سوې ده.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
د سلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مایشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر کې د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
اوس مو په کندوز ولایت کې د وکروندګر له حاله خبره و چې په خپل ځمکه کې د کوکنارو د کښت پر ځای د بادامو باغ جوړ کړي او خ ډیر بادام ځینې تر لاسه کوي. دا کروندګر چې د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې 14 کاله مخکې په خپل ځمکه کې کوکنار کړل خو زړه یې آرام نه و او د معتادینو په لیدو ځان ګناهګار ورته ښکاره کېده. خو اوس چې یې د بادامو باغ جوړ کړی ذهن یې آرام دی او ګټه وټه یې هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندز په قلایزال ولسوالۍ کې یو بزګر د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستی او د دې کښت پر ځای په خپل ځمکه کې د بادامو باغ جوړ کړی دی. 50 کلن رفیع الله وایي چې 14 کاله وړاندې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل خو کله چې پوه شو دا یو ناروا کښت دی او ټولنې ته زیان رسوي نو له دې کاره لاس په سر شو.
ملا صاحب ز پوکړم د خپل د ګلالی ګلالی ځوانان مې چې وکته په داسې رکونو کې صدا مبتلا دي په دغه پودر او هیروین او شیشه او سیخ سنگ دغه مرزونو باندې اخته دي. دا ما ځان ته اجازه نور ورنکړل چې د ما د کښت هغه نه د ځوانان تباکیږي نو زه تیر له د کښت نه نو ما بس کړی د بادام درخت مې کینولې او اوس ثمر ته رسیدلې دي.
رفیع الله 14 کاله مخکې په خپله څلور جرې په ځمکه کې د بادامو یو سلوشل ونې کېنولې او اوس یې هره ونه له 50 څخه نیولې بیا تر ومنو پورې بادام کوي. اوس مهال په کندز ښار کې یو من مروج بادام له 1300 نیولې بیا تر 2000 افغانیو او یو من ستربۍ او قمبري بادام له 4000 څخه نیولې بیا تر 5000 افغانیو پورې بیه لري. د کندز د کرنې او مالداری ریاست وایي چې دوی په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت په توګه د زعفرانو، سویابین، وریجو او د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د کندز د کرنې او مالداری رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ روډیو ته وویل د بدیلو کښتونو ښه حاصلاتو بزګران هڅولي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
دا هیڅ نقطه ولایت کندوز کښې کوکنار صورت نه گرفته.
د کندوز ولایت په هیڅ یوه سیمه کې کوکنار نه دی کرل شوی، نه د دولت تر واک لاندې سیمو کې او نه هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې. دا د کندوز د کرنې ریاست او نورو اړوندو دولتي ادارو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده. موږ تل هڅه کړې چې کروندګرو ته قناعت ورکړو چې د کوکنارو پر ځای نور بوټي او ګټور کښت وکړي.
په کندز کې له نشه یي موادو سره د مبارزې چارو تحلیلګر عبدالبصیر مرشد بیا وایي سره له دې چې له څو کلونو راهیسې په دې ولایت کې کوکنار نه دي کرل شوي خو بیا هم د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
ولایت کندوز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندوز وجود ندارد.
کندوز کې له تیرو یولسو کلونو راهیسې کوکنار نه دي کرل شوي خو له بده مرغه بیا هم د معتادینو شمیر ډیر شوی دی. دلیل یې دا دی چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه کندوز ته نشه یي مواد راوړي، ځکه نو په دې ولایت کې د معتادینو شمیر مخ په ډیریدو دی.
کندز ته نه یوازې دا چې له نورو ولایتونو څخه نشه یي مواد راوړل کیږي بلکې له هېواد څخه د باندې څخه هم شراب او نور نشه یي مواد راوړل کیږي او بیا له دې ځایه د افغانستان نورو ولایتونو ته قاچاق کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په کندز ولایت کې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوو باغونه جوړ کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسی آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. لیکوال او خبریال نستو نادری تر وکلنی نشي ورسته اوس نشه پرې اخی او عادي ژوند ترا ګرځیدلای دی. دی وایي چې د خپل اعتیاد د دورې خاطرې لیکلي او غواړي چې د کتاب په بڼه یې چاپ کړي. دا چې ښاغلی نادری ولی وکاله مخکې په نشو اخته سو او څنګه یې بیرته نشه پرېښودله په دې اړه زموږ همکار ورسره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې ولې یې نشو ته مخه کړه.
زما یو ملګری و یو ورځ ما ته وویل چې زما په لاس کې داسې یو شی راغلی دی چې دا شی سره ته کولی شي چې ډیر پیاوړی شي، د ستا قدرت ډیر کېږي، د ستاسو د خبر کولو لپاره ډیر ښه دی او د دې نوم دی شیشه او هیڅکله دا موتات نه کوي. لومړی ځل چې ما دا مواد استفاده کړی داسې یو حالت زما په وجود کې راغلی و. همداسې یو ورځ دوه ورځ یو اونۍ دوه اونۍ بالاخره یو میاشت دوه میاشت تیر شو، هغه وخت زه یوازې پاتې شوی وم. ما په خیال دا و چې زه څنګه کولی شم چې دا مواد پیدا کوم. بیا ما ډیر ولټول په یو ځای کې دا مواد پیدا شو او ما دا مواد واخیست شیشه. او اوس مهال چې زه په خپل مطالعات کې وینم په نړۍ کې داسې یو تعریف راغلی دی چې هغه سړی چې لومړی ځل مواد لپارزی یو ځای ته چې لاس ته راولي هغه سړی معتاد ګڼل کېږي. اوس چې او کالج مال ایتیاد نتیریگی لکتر لگه زر زر زایون کابل که پویگم چی داست زایون دی چی مواد خرسیگی او ام داستی زیما تور تیاره جوان پیل شو او اوس نه میاشت کهی چیز پاکیم او بیر تخپل جوان تراخلیم او مختزم.
مشهور کس بصفت یا ویان بصفت دخلق وکنش او دخلق چی تاسو مواد مخدر تلارو برخور تاسر سنگه او
لاغه و رزنه چی بزو دی مواد مخدر لکبله زه په پولیس وخته که الان ما خپل معتادیت پیل کرل. الان نایزل چه ما پولیس وخته تا پا لارل لکتر لگه سلور زره کسان الان دی طول پا یو درانه استرگو ما تا و کتل او زینی کسان ما تا ویل چه دا لاره چه توس را روانی دا دیر بعد لاره ده دی و ایران تزی او دستا جوان دیر خرابی گی خدادی چی لدی لارن بیرت ورسه. خو اقا وقت دیر ناوقت شوی و بیاد او کالا چی زدی متادان و ترمنس خپل جوان ما تیر کردی پدی او کالا که ما هیست یو سپک کتنی یو سپک عمل کرد دی متادان و للاس خپل زان لپاره ندیلی دیلی کالا چی پولیس یا کالا چی زورواک و خلق متادان لپاره یو بعد آلت رامنسته کریو. هغه وخت زه د دوی یو ناجی وم. اوس وینم چې د دې لپاره معتادان ما ته په یو درانه سرگو کتل چه دا طول خلق با سوادان دی تا سو چه وگوری پا پلی سوخته و دا زایونه که ماسترونشته دی داکتر او لسانس خود دیر دی بکالوریا خود دیر او دیر کم بی سواد خلق دیدی ترمنز پیدا کیگی.
تا ولی چه اکثریت لسانس دی او ماستر یا دپران لری دوی نیشه تا ولی مخه که استاس تجربه پده عرصی دی
زه پده اندیم چه مافیا پا یو بل دول داست یو عملیات لری افغانستان لپاره یو مفکوره رامنستکهی روخان و خلق پو خلق تا چه تاسو کدار شیشه استعمال که لدین هم دیر پو کهگی دیر پیاری کهگی او زمونگ اقا خلق پده لاره چیزی سوچ کهی چه که داشت چه زمان قدرت دیر شی. لیکن مافیا لاغ و رز نه ترغ و رز چه تو موتاد پاتی کهگی دی مافیا یوازینه شار دادی چه هیست کل دا نمتادهی او کل چه مواد تا نرسیگی اقا و رز معلومی گی چه سمر متادیتی خطرناک دی.
اوس تاسو چې روغی هستی او خپل ژوند را ګرځېدلی هستی د خلک کورنۍ او نور ستاسو دوستان په دې اړه ستاسو سره څه برخورد کوي؟
زه دلته غواړم له عامې روغتیا وزارت نه مننه وکم. د عامې روغتیا وزارت یو اعتبار ما باندې کړی دی چې اوس زه په دا وزارت کې لکه یو عادي کارمند کار کوم او دا ما لپاره یو ډېر اعتبار و د دې لپاره چې بیرته زه خپل اصلي ژوند ته راغلیم. لاغه ورځ نه بعد زوینم چې زما ډیر پخوا ملګری چې اوس په امریکا یا اروپا کې اوسیږي ما ته مسیجونه ورکوي، پیغامونه ورکوي چې زوینم د ستارجوان تا ته بیرته راغلی دی.
تاسو د الګو په صفت سه نور متدینه ته پیام لري چې دوی څنګه کولی شي چې نشه مواد خوشی کی؟
زه نور معتادینو لپاره یو خبری لرم. مونږ باید نه په خپل ژوند کې په خپل وجود کې دا باید بجور کو چې لدین بعد استعمال نکوم او دا نه کولی شي چې دستاو ژوند لپاره دیر یو خ برخه بجور شي. صداقت او رښتینولي په خپل ځان چې مونږ ولرو و خدای هم مونږ سره مرسته کوي او مونږ کولی شو چې پرمختګ وکړو. معتادانو ته وایم چې نن چې تاسو غواړی شفخانه ته ورسی در لشفخانه نبعد یو پاک سره راشی او بیرته شفخانه ته مزی.
په مرکه کې مو اوریدل چې نستو نادری او سادی ژوند تر راګرځیدلې او خلکو یې هر کلی کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې قومي مشران د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې څه رول لري؟ په دې اړه به د قومي مشر شمس الحق هاشمزي خبرې واورو.
قومي مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي. دا دوی اساسي دنده او دوی مکلفیت او مسؤلیت جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زبدي کلی کې د نشه یي توکو کارکله نه منم، دوی مخنیوي کول شي او ولوسنه دي خبره مني. اصلا سره زینو کې چې د نشي توکو د مخنیوي معاملې او موضوع باسل نه راغلي، فقط یو وزنه دي حل لري دا چې د قوم مشرانو د ملکان په وسیله باندې دغه مخنیوي ولي. همدارز په جرګو کې، په مرکو کې، په پریکړو کې، په شخړو په حل کې ولوسنه ته وایي چې کچې ته چا په زمونږ په دغه سیمه کې کوکنار وکړل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅ کړل یا کوم چا زوی موتاد شو په دې کار باندې، نو دته به زمونږ دومره جریمه ای دومره باندې راغی. هغه د شورا پریکړه جوړ لپاره یو ډیر د محکمې حیثیت لري.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ 15 کلن ګل رحمان د انسانانو قاچاق کاوه. د لمړی په ایران کې پتاریاکو او بیا په خخه موتات شو، خو اوس د یو وکیل د سپیکوټه پاکوي. دا چې ګل رحمان ولی موتات شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه مې ورسره د زړه خواله کړې ده.
قاچاقبار مغرور، ایران ته مې خلک وړل، دوبۍ ته مې خلک وړل، یونان ته مې خلک وړل، ترکیې ته خکاشو پښمن برابر په ایران کې قاچاق لري صاحب. زه منځ ګلور دا وای اخو ایران دا دیخه پاکستان دا دلته یو سیټو د سیټ خلیل په نامه باندې خدای دې سره دیوال سما هلته بیا وټل وی مونږه وټل کې بوم د کراچۍ نه بچ افغانان اندر هغه بیا ما تعویل خپل بیا هر جته پتلې باګه مې لګل طالبانو چې کومه کې افغانستان سقوط کوم زماتو د کرجی سره توا سره ماتو د ټاره پورې خپل انتلې دی بلوچستان سره کومه کې ځات انډیوال سم د سره پتاریا کراغل دی نور په نو سم څنګه به خو کوی دا څنګه وګرځید نو څنګه چې تاریا کې څه بل کوم ته بورو شي شي پورې سل کالا سور د ما انډیوالو د سر پرید په نام باندې د ما تر هغه مسافرخانه ته ما په مسافرخانه لري شهرات حضور عزیز په هم کې کومه کې زه ویډیو ته خوشاله سم زه د سره په دې پورو شي شي باندې راغونو دی نه شي د ما په خبردار تحصیل کو بلوچستان ته ما سې اعتبار سقوط کړ هغه کارونه چې بېخود رحمان ملته اردو ملي زلال مدلته د ما اعتبار خراب کړ اردو ملي نه مې وښللم همدې موادو په حساب باندې خو له دا څو جمع په مزګو کې نه و چې زه دا پریږم اوس چې دا مطلب پیسې وی ډېرې هم څنګه نه پیسې چې دا سره دا عمل کوي حکم کې چې پیسې مې چې سره مې الله صبر کړ خپل هغه خلک بول شو دا غلطه باغ علي مردان کې ورانه غلطه دا کبالي ني شي سرهدار ني شي د شپې د مغزي دکان په مخ کې سم الله سلام او نور د دشر سره ځات نه مال دا غاړغال جنگلي کنا چې موږ دلته خالی کاوله هغه وکیل دته پکتیا دی په ماته پیسې را کولې کوټه په مرته جارو کوله جنا په مرته جارو کوله مې مال خاني پورې د شپې کوټه په مرته پاکوله کلب یې زړه کړ کلب یې پینځه ور کړې دا ماته ډیر درد ورو دا حالات هو نه ما په لاس کې نور وسه مې نه کېدل بلن دي عمل دوره کې مالې زات هم غلیمت ضرور عمل دی نه چې تر ور سهولو کیو کوم سمره سره مونږه تمام مې پکې کړای ملا مې درد کې غاخونه اخلاص کړای یا صاحبونه اخلاص کړای پخاری هغه مزر ته پسند سره مې پسند کی کمه خار نه کاو نو سماره صاحب ته دا به چا خیره یا به چا زاري پیسې مې په جوبو کې نه کېدې د څه کلانې مې بندل بندل په لبا ته پیسې کېدل حکم او حساب ته نه لاته شي په دا کې نه مې په خبرې نه مې په بس خبرې نه ولم ته به پکې لزان نه خبره وي پاگل پاگل ګرځي ګل لزان نه خبر بيغه مسکه پوډر
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړوي، خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخته ناروغه وي. د زرغونی میړه اوس مسافر دی او زرغونه ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاری لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینه دی وکړل؟
هو او میکرل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوړی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پس څه شي پوښوي؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونډه کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زما
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پات ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.